یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا پی یو استودیو په خبرونه کې موز اجمل اند هر کله کوم دا خبری خبرونه دا پکې اوري چې افغان ولسمشر اشرف غنی وای دا د اصلاحي پروګرامونو په وړاندې هغه کسان خبرګون خي چې شخصي ګټې په خطر کې دي. خغلی غنی دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په ارګ کې د ارګ او خلکو ترمنځ د مناظرې د فایل پروګرام ته کړې دي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. همدارنګه به دا هم واورئ چې په کندهار کې د میوند ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو لپاره پراخ عملیات پیل شوي دي. له کندهاره په دې حال هم درکوو. په دې خبري خپرونه کې نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لومړی ته ځینو مهمو خبرونو سرچکې. ولسمشر غنی وایي چې اصلاحي پروګرامونه یې روان کړي دي، خو له دې خاطره چې نتیجه ورکړي یو څه وخت ته اړتیا سته. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د طالبانو یو قومندان قاري امان وژل شوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سعودي عربستان د نوي ولی عهد د ټاکل کېدو مبارکي ریاست ورکړه. بشپړه خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې اصلاحي پروګرامونه روان کړي دي، خو د دې له خاطره چې نتیجه ورکړي وخت ته اړتیا سته. ولسمشر محمد اشرف غنی هم داراز ویل د له اصلاحي پروګرامونو سره هغه کسان اختلاف لري چې شخصي ګټې له خطر سره مخامخ دي. دا خبرې ولسمشر نن په ارګ کې د هغې غونډې پر مهال وکړې چې د ارګ او ولس ترمنځ د مناظرې په نوم جوړه شوې وه.
بخشی که منافع خود در خطر میبینه زیادترین چیخ میزه، بخشی که زیادترین منافعشون در آینده انشالله تعالی تامین میشه کمترین توجه بود. اگه ظرفیت میخواید خب باید بهترین افراد رو بیارید، اگه مصلحت میخواید باید افراد رو بیارید که زیادترین وسته دارید.
د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د طالبانو یو قومندان قاري امان چې په شمس الله مشهور و له پنځو ملګرو سره یې د خپلو کسانو لخوا وژل سو. په دې قضیه کې تورن کس د پیښې له ځایه تښتېدلی او ځان یې داعش ډلې ته سپارلی دی. دا خبرې د جوزجان ولایت چارواکو ادعا کړې ده. د جوزجان د امنیې قومندانۍ امیر عبدالحفیظ خاشي نن ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
در جریان جنگ و درگیری
دی وای د جګړې پر مهال دا سړی د هغو کسانو لخوا چې له ده سره تړاو لري په خپله د قاري امان په ګډون پنځه نور کسان وژلي. دا سړی د درزاب ولسوالۍ اوسېدونکی دی او داعش ته تسلیم سوی دی. دوی میاشت کېږي چې په درزاب او خوشتیپې ولسوالیو کې داعش او طالب جنګیالیو په خپلو کې په جګړه بوخت دي، او د ښاغلي خاشي په وینا د قاري امان وژل کېدل هم د دغو نښتو له لړۍ سره تړاو لري. دا په داسې حال کې ده چې له درو ورځو راهیسې داعش ډلې پر درزاب ولسوالۍ سختې حملې کولې او دغه ولسوالۍ محاصره کړې وه، خو د امنیې قومندان ښاغلي خاشي په وینا په دغو نښتو کې داعش ډلې ته سخت زیان رسېدلی دی. د دغه پیښې په اړه چې قاري امان وژل شوی، تر اوسه طالب او داعش ډلې څه نه دي ویلي. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره شپه د محمد اغې ولسوالۍ په سرخآباد سیمه کې د ناپېژاند وسلوالو په ډزو کې دوه لمونځ کوونکي وژل شوي او دوه تنه ټپیان شوي دي. د لوګر د والي ویاند سلیم صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوي کې یو شیر اغا کوچی نومېږي چې د نوم د انکشافي شورا مشر او بل یعقوب نومېږي.
تیره شپه د لوګر یو مسجد کې په طرف باندې ولاړ وسلوال مخالفینو ډزې کړې. دغه کې د انکشافي شورا غړی او یو بل شهیدان شوي دي او څو تنه زخمیان دي.
تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. ښاغلی صالح زیاته کړه چې بیګا شپه د محمد اغې او بابوس سیمې په مربوطاتو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څوارلس وسلوال طالبان وژل سوي، شپږ نور ټپیان دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سعودي عربستان د نوي ولی عهد د ټاکل کېدو مبارکي ریاست ورکړه او ټینګار یې وکړ چې له سعودي عربستان سره به اړیکې لا پسې ټینګې کړي. د سعودي عربستان د خبري اژانس په وینا د دغه هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز خپل زوی محمد بن سلمان د یو فرمان له مخې ولی عهد وټاکه، او بیا نوموړي د عربستان له عالي شورا څخه د 34 د 1 په وړاندې د تایید رایه واخیستې. پاچا سلمان د خپل وراره او 50 کلن محمد بن نایف په ځای خپل یو 10 کلن زوی محمد بن سلمان ولیعهد کړ. د عراق دفاع وزارت وایي داعش په موصل کې یو تاریخي جماعت نړولی دی. النوري جماعت چې مناره یې ډېره لرغونې وه د چهارشنبې په ورځ په بمونو والوزول سو. دا جماعت په 1202 میلادي کال کې جوړ سوی و او د دې جماعت مناره چې د الحبا په نوم مشهوره وه په لرغونو آثارو کې شمیرل سوی و. په ورته وخت کې داعش د اعماق په نوم په خپلې ویبپاڼې کې ادعا کړې ده چې النوري جماعت د امریکایي الوتکو په هوایي برید کې نړېدلی دی. د داعش مشر ابو بکر البغدادي په 2014 کال کې په همدې جماعت کې څرګند سوی و او له دې ځایه یې د خپل خلافت اعلان کړی و. او کرملین د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال توماس شانان او د روسیې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ترمنځ خبرې لغوه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د ریابکوف په وینا خبر ورکړ چې دا خبرې د دې لپاره لغوه سوې چې واشنګټن د سېشنبې په ورځ پر روسیې نوي بندیزونه ولګول. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو زموږ غرمنۍ خبری خپرونې پیک سټوډیو ته یا پیو سټوډیو ته غوږی وړاندې په دې خپرونه کې د موضوعات او ریپورتونه لرو. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د اصلاحي پروګرامونو په وړاندې هغه کسان غبرګون ښیي چې شخصي ګټې یې په خطر کې دي.
بخشی که منافع خود در خطر میبینه زیادترین چیز نیست. بخشی که زیادترین منافعشان در آینده انشاءالله تعالی تامین میشه کمترین توجه باشه. اگر ظرفیت نیست خوب باید بهترین افراد
خغلی غنی دغه څرګندونې نن په آر کې د آرګ او خلکو ترمنځ د مناظرې د پایل پروګرام ته کړي. ریپورت به پی ولرو. همدارنګه دا چې ولسمشر غنی وایي تر لاس لاندې اصلاحي پروګرامونه به په اوږدمهال کې ښه نتیجه ورکړي، دا خبره څومره سمه ده؟ په دې اړه د سیاسي چارو له کارپو سید خالد سادات سره مرکام لرو. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو لوري پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي، په دې موضوع هم ریپورت لرو. همدارنګه به دا هم واورئ چې د نړۍ د نفوس به تر 2050 کال پورې په راتلونکي څه باندې 150 کلونو کې 2,200,000,000 وګړي نور هم پکې ورزیات شي. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکوو. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. اقتصادي خبرونه هم لرو او د خپرونې په وروستۍ برخه کې یو کلی زرغږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسئ. دا آزاد ایرانیو ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل د اصلاحاتو په وړاندې واضح هغه کسان عکس العمل ښیي چې شخصي ګټې په خطر کې دي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په ارګ کې د ارګ او خلکو ترمنځ د مناظرې د پایل پروګرام ته وکړې. زموږ همکار اکرام الله اکرام په دې اړه راسره د کابل په سټوډیو کې دی او جزئیات ترې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر لاس لاندې اصلاحي پروګرامونه به یې په اوږدمهال کې ښه نتیجه ورکړي. محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ ارګ او خلک تر عنوان لاندې جوړې شوې مناظره کې وویل ځینې خلک چې ګټې په خطر کې دي د دغه اصلاحي پروګرامونو پر وړاندې غبرګونونه ښیي. هغه خلک چې خپل ګټې په خطر کې ګوري زیاتې چغې وخي، او هغه خلک چې پوهیږي په راتلونکو کې ګټې خوندي کېږي آرام دي. که ظرفیت غواړو خو باید بهترین خلک راولو، که مصلحت غواړو نو باید هغه خلک راولو چې واسطې ولري. که څه هم ښاغلي غنی په خپلو خبرو کې د چا نوم وانخیست، خو په وروستیو کې د ولسمشر په وړاندې بیلابیل اعتراضونه او انتقادونه وشول چې آن د ولسمشر د استعفا غوښتنه پکې وشوه. دا خلکو او ارګ ترمنځ دا مناظره په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي بیا په کابل کې وروستیو پیښو ته په کتو خبرداری ورکړې. که افغان حکومت د حکومتدارۍ بڼه کې بدلون رانولي نو ممکن دا هیواد له جدي بحران سره مخ شي چې کنټرول به سخت وي. ښاغلی امامتو چې پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ځانګړي ناسته کې خبرې کولې وویل چې په افغانستان کې امنیتي وضع مخ په خرابېدو ده او دې مسلې کورنی سیاسی کړکیچ لا زیات برملا کړی دی. دا هم ویلی دی چې د سیاسي مشارکت د پراخولو او د شفافیت لپاره د ملي وحدت د حکومت له هڅو پرته به افغانستان له ماتېدونکي حالت سره مخامخ شي. ښاغلی غنی په دې غونډه کې ځوانانو ته په وینا کې د دولت د تیرو دوه نیمو کلونو په لاسته راوړنو هم رڼا واچول او ویل چې خلک باید هیله ونه لري چې د دولت په ملکي او نظامي برخو کې په یو ورځ کې بدلونونه راشي. ښاغلی غنی زیاته کړه کله چې ولسمشر شو افغانستان د 400 میلیارد ډالرو د بودیجې له کسر سره مخ خو په هلو ځلو ډېر ژر له نړۍ څخه د 1.5 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه واخیسته. نوموړي دا هم وویل چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې هڅه وکړه چې اداره ځوانه کړي چې تر یوه بریده په دې چاره کې بریالی شو. نوموړي په اقتصادي برخو کې بېلابېلو پرمختګونو ته هم په اشاره سره وویل چې مخکې افغانستان له یو بندر سره نښتی او خو دوی وتوانېدل چې له بېلابېلو لارو څخه په استفادې د سیمې له هېوادونو سره ونخلي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر په بیا بیا ویلي چې د افغانستان د آبادۍ او ښېرازۍ لپاره به د غازي امان الله خان د ناتکمیل شوي باب د بشپړېدو لپاره هڅه وکړي او په دې برخه کې به له هېڅ توان او فرصت دریغ و نکړي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو اکرام الله اکرام چې د ولسمشر اشرف غنی له هغه نننیو څرګندونو خبر کړو چې وای د اصلاحي پروګرامونو په وړاندې هغه کسان عکس العمل ښیي چې د پوینا شخصي ګټې په خطر کې دي. افغان ولسمشر همدارنګه وویل چې هغه اصلاحي پروګرامونه چې د پیل کړي په اوږدمهاله توګه به ښه نتیجه ورکړي. خغلی اشرف غنی نن د ارګ او خلکو تر عنوان لاندې جوړ شوی مناظره کې ویل ځینې خلک چې ګټي په خطر کې دي د پروګرامونو په وړاندې خبرګون ښیي. اکرام الله د سیاسي چارو له کارپوه سید خالد سادات سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ارګ او خلکو ترمنځ دغه ډول مناظرې جوړول څومره ګټور دي.
کومنګ د خیو پټولې پر اساس باندې یو حکومت تعریف په دې معنا باندې چې هغه باید اکاونټیبل وي او ریسپانسیبل وي، یعنی په دې معنا چې هغه باید حساب ورکوونکی وي خلکو ته. خوک متولې د خیو متولې اصل او بل اصل دا چې باید جوابګوی وي. اوسنۍ نننۍ نفس د ولسمشر لوري چې مثلا د افغانستان د ځوانانو سره د خلکو سره د مختلفو اقشارو سره ناستې کړي د مناظرې په شکل باندې په دې مفهوم باندې چې د خیو متولې د اصل پر اساس باندې چې هغه د ریسپانسیبل یا جواب ورکوونکی د ملت ته د خلکو ته د جواب ورکون یو اصل دی. نو زه فکر کوم دا یو پیغام درلودل شي د ولس او د حکومت ترمنځ هغه واټن کمیدل شي. په عین زمان کې د حکومت د کړنو څخه د حکومت د اجرات څخه ولس په خطر کې باندې خبرېدل شي. نو زه د ولسمشر د نننۍ مناظرې چې د افغانستان د خلکو ولسونو ځوانانو او د مختلف اقشارو سره دی ناسته کړې ده د افغانستان د خلکو لپاره په خیر باندې بولم. په عین زمان کې د خلکو مطالبه پر اساس وصل ده.
یو بل موضوع سادات صاحب چې ولسمشر په خپل خبرو کې وویل چې د اصلاحي پروګرامونو په وړاندې باندې د یو شمېر خلکو غبرګون نه ښایي چې د دوی ګټې په خطر کې دي. ساسي په نظر باندې د ولسمشر اشاره چا ته واصلن
ګوري من په دې سوال سره چې د افغانستان دولت تعریفو د لبد مرغ چې د فساد پر اساس باندې موږ تاسو مخکې تللی، یعنی په افغانستان کې د فساد ریښې ډېر ژورې دي. دغه مفسدین خلک دغه مفسدې کړي لبد مرغ چې نظام په داخل کې دي او د ولسمشر سره په ډېر نږدې او شاید په حکومت کې په ډېر لوړ پوسونو باندې کار وکړي. نو زما باور دی چې د ولسمشر اشاره هغه خلکو ته په لومړي قدم کې چې د اصلاحاتو پر وړاندې خندونه راولاړي او د حکومت په داخل کې دي، د نظام په داخل کې دي. مثلا دلته د تاسو ولیدل چې ډېرو خلکو نمونه افشا شول، د هغوی سره د سرمایه د کنګل کېدو بحثونه راپورته شول. په عین زمان کې دلته د نظام په داخل کې د حکومت پر د حکومت پر وړاندې باندې چیلنجونه راولاړ شول، یعنی د ولسمشر امر نه منل کېده، د ولسمشر امر ته اعتنا نه کېدله. په عین زمان کې د ولسمشر لوري کومه طرح ورکېدله هغه به د خپل د حکومت د ادرس نه کېدله. یعنی په حکومت کې داخله هغه اشخاص او هغه کړي چې هغوی د اصلاحاتو پر وړاندې خنډ ګرځېدل شي. په دوی مسله کې به هغه اپوزیشن په نوم باندې هغه څوک چې د اپوزیشن ځان ګڼي او د اصلاحاتو غوښتونکي نه، بلکې هغوی د نظام د رنګولو لپاره یا د نظام چپکولو لپاره هڅې کوي. زه فکر کوم د ولسمشر اشاره غوته وه، ځکه دوی د اپوزیشن پر اساس مخکې نه شي تللی، بلکې دوی فقط او فقط د خپلو شخصي غوښتنو پر اساس باندې پر حکومت فشار راوړي. او ولسمشر باید دغه خلک افشا کړي. په عین زمان کې درې مهاغې کړي دي چې هغوی ډونران دي، یا مثلا په شکل د اشکال حکومت سره بسنه ورکوي، ولی په مشروط ډول باندې، او دغه شرطونه د اصلاحات پر وړاندې سره خندونه دي. موږ د انتخاباتو په موضوع کې ولیدل چې د ولسمشر پر وړاندې سره خند د بهرنیو سفارتونو له لوري پېشنهادونه ول چې ولسمشر ورکول کېدل. یعنې د حکومت پر حکومت باندې د بسنه ورکوونکو یا د مرسته ورکوونکو له لوري فشار، او دغه فشار نه مشروع.
دوستانو له خغلی سید خالد سادات سره مو د ازادي رادیو مرکه واوریده چې د ولسمشر په نننۍ او هغه څرګندونه خپل نظر څرګنداوي چې ویلي د اصلاحي پروګرامونو په وړاندې واځي خلک خندونه جوړوي چې د ولسمشر په وینا ګټي په خطر کې دي. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې د عراق په شمالي ښار موصل کې د النوري په نوم یو تاریخي جماعت الوزولې. کندهار ته هم زو او هلته په مایوند ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو لوري د پیل شوو عملیاتو حال درکوو. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. د خبرونې په پای کې تاسو یو کلی زرغګونه ډرامه هم اوریدلی شئ. خو اوس زموږ د پی یو سټوډیو په خبرونه کې پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه په بهر کې د افغان تولیداتو د ښه بازار په هدف د سوداګریزو توکو په معیاري بستهبندۍ ټینګار کوي. د دغې ټولنې مسؤلین وایي افغان صنعتکاران اوس کولی شي چې په 24 ساعتونو کې د 4500 میتریک ټنه میوه په معیاري ډول بستهبندي وکړي. د دغې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان صنعتکاران د بستهبندۍ په برخه کې ښه پرمختګونه لري. کمینزاده د سوداګرو وغوښتل هغه توکي چې بهر ته لیږل کیږي په ښه او سټنډرډ ډول دي بستهبندي کړي، ځکه د خبره دا د دوی پر کاروبار ښه اغېز لري. د سوداګرۍ او صنایعو خون مسؤلین وایي چې په کابل کې له وروستي ټانکر بم برید او په تړاوې د مظاهرو او تحسن د خیمو له امله د خلکو وړو سوداګرو او هټیوالو تقاضا کمه شوې ده. د دغې خونې مرستیال خان جنرال کوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په زرګونه ټنه مواد په ګودامونو کې موجود دي، خو د رانیولو لپاره یې څوک زړه نه شه کوي.
کابل په ښار کې دغه یوه میاشت موږ په زرونو ټنه جنس باید خرڅ کړی وی، هغه خرڅ نه شو. موږ چغې ووهلې دلته بس یو ضروري ده، داسې یو مسایل دي تاوان د افغانستان سوداګرو ته ورسېد. موږ مالونه اوس په ګودامونو کې پراته دي، څوک یې نه اخلي.
الکو زیاته کړه چې روانه میاشت د سوداګرو لپاره موسمي او د کاروبار میاشت وه، خو یاد مسایلو د دوی کاروبار له سختو ستونزو سره مخ کړ. او همدارس په شهزاده سای کې د جنوب بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتش په افغانۍ او لس پوله یو یورو پنځه افغانۍ او اتیا پوله یو پاوند پنځه اتیا افغانۍ او اتیا پوله زر ایرانی تومن ولس افغانۍ او نوي پوله او زر پاکستانۍ کلاري شپږ سوه اته دېرش افغانۍ. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجي قزاقي اوړه دوه سوه پنځوس افغانۍ، یو پنځوس کیلو بوجي بوره دوه زره سل افغانۍ، یو درې نیم منی بوجي وریجې اتلس سوه افغانۍ او شپږ لیټر غوړي یو سو شل افغانۍ. د خبرونو پای.
دوستانو وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو تر دې مخکې یوې نړیوالې مسلې ته ورځو. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې د عراق په شمال ښار موصل کې د النوري په نوم یو تاریخي جماعت الوزولې. د عراق صدر اعظم حیدر البادی ویلي چې په موصل کې د داسې لرغوني ځای ویجاړول د دې څرګنده نښه ده چې د داعش وسله والو په موصل کې خپل ماتې منلې ده. فرشته جلالزی راسره په سټوډیو کې ده. فرشته، تا راته ووایه چې څنګه او د داعش وسله والې ډلې ولې دغه جماعت والوزو؟
ان صاحب، د عراق د دفاع وزارت پرون وویل چې د داعش وسلوالو د موصل ښار په النوري جامع کې چاودیدونکي مواد ایښي وو او هڅه یې کوله چې د حکومتي ځواکونو د ورتګ مخنیوی وکړي، خو کله چې ونتوانېدل چې د امنیتي ځواکونو مخه ونیسي نو چاودیدونکي مواد یې والوزول او دغه تاریخي ځای ویجاړ کړ. د عراق صدر اعظم حیدر البادی نن پر ټویټر ویلي چې د دې لرغوني جماعت او تاریخي منارو ویجاړول په دې معنی و چې د داعش وسلوالو رسمن په عراق کې خپل شکست منلی دی. عراقي پوځیان وایي چې دوی په زاړه موصل کې په ګڼمیشتو سیمو کې د پرمختګ په حال کې دي او د جامع په پنځوس متری سیمه کې دوی پنځوس متری ته رسیدلي وو چې دا پیښه سوې ده. د عراق پوځ ویلي چې د النوري جامع ډېر تاریخي قدامت درلود او دوی ویلي دي چې دا یو تاریخي جنایت و چې دغه مسجد خراب سو.
د دې جماعت د تاریخي قدامت په اړه یا د لرغونتیا په اړه څه معلومات شته؟
دغه النوري جامع نږدې اته سوه کاله مخکې جوړ سوی و او یوازې د عراق نه بلکې د ټول منځني ختیځ او د اسلامي نړۍ لپاره یې تاریخي ارزښت درلود، ځکه دا د امیر نورالدین زنګي په نوم جوړ سوی و. نورالدین زنګي د امیر احمدالدین زنګي زوی و چې د سلجوقیانو د امپراتورۍ پر مهال د شام امیر و، د ترکو او دغه د ترکانو د واکمنۍ پر مهال هلته جوړ سوی و. دغه جامع د افغانستان په شمال کې په مزار شریف کې د سخی د زیارت په څیر په رنګه او قیمتي ډبرو جوړ سوی و چې دغه ډیزاین ډیر د منځنۍ اسیا او د افغانستان په شمال کې دغه لرغونو ودانیو په څیر و او د دې جامع منارې ډیره مشهورې وي. دغه منارې لڅول لسیزو راهیسې د کژېدو په حال کې ملګرو ملتونو په وړاندې شنه هم څرګنده کړې و، خو د موصل خلکو خبريالانو ته ویلي دي چې دوی تل دا وېره درلوده چې د داعش ډله به کله چې په دغه ځای کې شکست خوري دغه جامع او منارې به خراب کړي.
دا ولی دا ځای ولی پدیا مهم و چې په 2014 میلادي کال کې چې د داعش مشر ابو بکر البغدادي د موصل شار ونیو دلته خپل خلافت اعلان کړ.
ډیر زیات مننه فرشته جلال زی و چې تری وام وریدل په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د عراق په شمالي خار موصل کې د نوري په نوم یو ډیر تاریخي او لرغونی جماعت په بمونالو زولې ده. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا د ازادي راډیو دا تاسو زموږ غرمنۍ پی یو سټوډیو خبري خپرونه ته خوږی. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو لوري پراخ پوځي عملیات پیل شوي. د کندهار د امنیتي قمندانۍ چارواکي وایي د دې عملیاتو هدف د وسلوالو ډلو ځپل او په دې ولسوالۍ کې د امنیتي مرکزونو پیاوړي کول دي. محمد صادق رښتینی له کندهارا نور حال راکوي.
د ملي اردو، ملي او محلي پولیسو، امنظم او ملي امنیت ځواکونو تازه په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو د ځپلو په موخه پوځي عملیات پیل کړي. چارواکي وایي عملیات چانیز دی او د میوند ولسوالۍ په ټولو برخو کې به ترسره کیږي. د کندهار د پولیسو ویان زیاد درانی وایي د دغه پوځي عملیاتو رهبري افغان ځواکونه کوي او په میوند ولسوالۍ کې به د وسلوالو د فعالیتونو د له منځه وړلو تر وروستۍ پورې دوام ولري. درانی وویل د میوند ولسوالۍ په تیکوبات سیمه کې د افغان ځواکونو سره په نښته کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي او د هغوی مرکزونه هم له منځه وړل شوي.
د میوند ولسوالۍ په مربوطاتو کې زموږ د امنیتي ځواکونو او ورسره په مشترک ډول د افغانستان پولیسو او د ملي اردو ځواکونو یو تفصیلي عملیات راپیل کړي دي چې تر ډېره حده بریالي روان دي. د میوند په مختلفو نقطو کې البته هغه نقطې چې د غزې څخه ولس تهدیدېږي او د غزې څخه د وسلوالو ترهګرو بوی راپورته کېږي، په هغه ځایونو کې د تفصیلي عملیات ادامه لري چې په دغه عملیاتو کې وسلوالو ترهګرو ته درنه مرجوب لور اوښتي.
نوموړي وایي د امنیت ټینګښت او د حکومتدارۍ د سکتور پراختیا د پولیسو عملیاتو اساسي موخې دي، خو په عملیاتو کې د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي په موخه د ولسي خلکو له مشورو څخه هم ګټه اخیستل کیږي. دوراني وویل د میوند ولسوالۍ د امنیتي کمربند پیاوړي کول د کندهار د لویدیځو سیمو پر امنیت مثبت اغېز لرلی سي.
د خلکو په مستقیم همکاري دغه عملیات موږ په بریالي توګه پر مخ روان دي. ډېر ژر به هغه منطقې چې د دوی له تروریستي او ترهګریزو بریدونو تر فشار لاندې راځي هغه بشپړه توګه د دوی لستونه څخه پاکې شي او په سیمه کې به بشپړ د خلکو ته د امنیت زمینه مساعده.
میوند کندهار په لویدیځ کې د هلمند سره پر پوله پرته ولسوالۍ ده چې د نشې توکو د کاروباریانو په ګډون ورڅخه وسلوال د تګ راتګ د یوې مهمې لارې په توګه استفاده کوي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه د کندهار د امنیتي چارواکو له لوري په میوند کې د پولیسو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې.
دوستانو و موریدل چې په میوند ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي. تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ پی یو سټوډیو خبری خبرونه ته غوږی. له هلمند څخه مو همدا اوس رپورټ ترلاسه کړ چې دغلته یو درنه موټری بمی چاودنه شوې ده. چاودنه چیرته شوي او هدف یې څوک مرګ شو بل پکې څومره ده همدا اوس سره له هلمند څخه د ازادي رادیو خبریال الیاس دای د ټلیفون په تماس کې دی. دای سپ خبرونه تستړی مشي لا تاسو به اورو دی دغه چاودنه په اړه چې چاودنه دقیقا چیرته شوې ده او تازه معلومات په اړه څه دي؟
سلامونه،
لومړی غواړم د خپل آواز په اړه پوښتنه وکړم. آواز درست ترسېږي؟ هو، د تاسو آواز موږ ته
بله
انکه. دای سید مونږ د تا غږ اورو، د تاسو غږ خبريږي، مهرباني وکړئ.
دا ورته د سلامونه د وښنه تقریبا د ګندستي کې وړاندې د لسکرا شهر په یو کوچ کې د کابل بانک پر مرکزي څنګه باندې چې څنګه یو رامتي وکړ د خپل معاشر د خپل لپاره د متظلم دا وصله د ګندستي وړاندې د مرکز واک وایي چې دا بریډ د موټر بم وو او هلته هغه کسان چې د ماشین اخیستلو لپاره منتظر وو په هغو کې د نمبر ژبله وشي ده دقیق ارقام یې ونه ویل ولې د میرګنسي روغتون مخې ته چې د ویډیو واکسو اخیستلو لپاره تللي وو ډېر زیات کسان چکان وازلین پر وجود پرې دارانتي کړېدل خو تر اوسه دقیق ارقام نه دي معلوم. اما دا دقیقا د یو بل
دولتی مامورین خپل تنخواګان او معاشونه اخیستل چاودنه شوه ده. د کابل بانک مخته د مامورینو د تنخوا اخیستلو پر مهال د افغانستان کې نه لومړنۍ چاودنه ده او خدای دې وکړي چې ورسته وي، ځکه چې په تیرو څو کلونو کې په پرله پسې توګه د کابل بانک بیلابیلې څانګې دا ډول بریدونو هدف ګرځي او مرګ ژوبله پکې اوړي. موږ به پر روانو خبرونو کې په دې موضوع هم له ځینو خلکو سره وغږیږو چې تر اوسه پورې ولې په دې برخه کې جدي اقدامات نه دي شوي. اوس هم ستاسو له څو پیغامونو راخلو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیاقت کو وایتا سبتم اسیم زمنګه ډاکټر اشرف وایتا وتن دا کړه چې دا مې دینه ماشه موږ ته هر کال زم دکل جو وته ورته په موږ ته وکړه ویننه سره کله دا بار شي موږ ته وخرج او دې دې ته مشکل لور را
والو زه کرنجان سرخدی خصوصات نو زحمت در کوم از دای رادیو لوري او پیغام پر اقدام دلتا د شهیدانو مریدینو او تنخه ماشونه د با کال کیږي جنہ د جما ټول خلک ضرورت لري او غریب خلک دی په تنخه جما کیږي نه شهیدانو مریدینو ورساو تا
زه شین پښتون یم له خوست څخه چې ما په 1903 نوي کال کې خپل کار پیل کړ او په 1904 نوي کال کې مې تکمیل کړ، یعنی ما ته د بینک کارت راکړل شو خو تر اوسه پورې ما هیڅ معاش نه دی اخیستی او ما ته نه دی راکړل شوی. نه پوهېږم چې ولې او څه خبره ده او ستونزه څه ده، موضوع څه ده.
بل سلام علیکم، زه هیله یم له خوست رورا دا شپږ میاشتې کېږي زموږ تنخې بندې دي، ولې موږ منګ ماران نه یو چې خاورې وخورو. د دولت مې دا غوښتنه ده باید موږ قراردادیان ته په وخت خپل معاش حاضر کړي، که نه یې حاضروي نو دا دې ووایي چې تاسو ځای له دې هېواده نه یې او بس مزدوري کوئ څه مه غواړئ. نو داسې خو نه کېږي، ما پسې خپل ورونه خویندې سپېدي او کورنۍ را پسې سپېده، موږ څه وخورو؟ د خدای په امان.
هیله چې چارواکو به دا غږ اورېدلی او د دغه قراردادیانو او د دغه خلکو معاشونه او تنخواګانې به ورکړي. د نړۍ نفوس به تر 2050 کال پورې، یعنی په راتلونکي څه باندې 150 کلونو کې 2,200,000,000 وګړي نور هم پرې ورزیات شي. پاکستان، هند او نور هیوادونه هغه هیوادونه بلل شوي چې دغه وګړي په کې ډېر زیاتېږي. افغانستان د نفوسو د چټکې ودې په مهمو هیوادونو کې نه دی راغلی. طاهر روشان په دې اړه تفصیل لري.
ملګری ملتونه اټکل کوي چې د نړۍ نفوس به له اوسنی 1.5 میلیارد تنو تر 2050 کال پورې 9.7 میلیارد تنو ته لوړ شي. پاکستان، هند، نایجیریا، کانګو، ایتوپیا، تنزانیا، متحده ایالات، یوګاندا او انډونیزیا د هغو هیوادونو په جمله کې یاد شوي چې د نفوسو د دغه زیاتوالي په نیمایي برخه کې به ونډه واخلي. هند په اوس وخت کې د 1,300,000,000 وګړو په لرلو سره په نړۍ کې د زیات نفوس لرونکي دوهم هیواد دی، چې په اوو کلونو کې به له چین څخه چې نفوس یې 1.4 میلیارد دی مخکې سي. ملګري ملتونه وایي دې ته په پام سره چې د نړۍ په ډیرو سیمو کې د ماشومانو زیږولو کچه ډیره ټیټه سوې، په اوو څلوېښت هیوادونو کې چې ډېر پرمختللي نه دي د 2010 او 2015 کلونو ترمنځ په متوسط ډول یوې ښځې له څلورو زیات، یعنې 4.3 ماشومان دنیا ته راوړي دي. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې په شپږویشت افریقایي هیوادونو کې به تر 2050 کال پورې د خلکو شمیر لږ تر لږه دوه برابره سي. نایجیریا به چې په نړۍ کې د نفوسو د چټکې ودې هیواد بلل سوی، لسم ځای چې اوس د متحده ایالاتونو دی ونیسي. ملګري ملتونه وایي د نړۍ په تر ټولو بېوزلو او وروسته پاتې هیوادونو کې چې د نفوسونو شمیر ډېریږي، ورسره به د دې مسلې یقیني کول ګران سي چې د وګړو ځوان قشر کافي خوراکي مواد، روغتیايي خدمات، زده کړه او نور اړین خدمات ترلاسه کړی سي. پا پاینیال کې د اروپا، جاپان او د نورو پرمختللو هیوادونو نفوس به بډا او مخ پر کمیدو سي. د هغو هیوادونو په ډله کې چې د نفوسو له انډول ساتلو شاته دي، چین، متحده ایالات، برازیل، روسیا، جاپان، ویتنام، ایران، تایلند او بریتانیا شامل دي. د ماشومانو د زیږیدلو کمښت په ځانګړې توګه اروپا کې شایي د کډوالو او پناه غوښتونکو پراخ بهیر جبران کړي، خو هغه به په ټوله کې ونه کړای سي چې دغه بهیر د پر شاتګ مخه ونیسي.
د نړۍ د وګړو د زیاتېدو په ځانګړې توګه په وروسته پاتې او بېوزله هیوادونو کې د نفوسو د شمیر د زیاتېدو په اړه مو رپورټ واورېد. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ، پی یو سټډیو خبرونه ته غوږی. اوس هم دولس نیمې بجې شوې. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وايي د اصلاحي پروګرامونو سره هغه کسان اختلاف لري چې شخصي ګټې له خطر سره مخامخ وي. د جوزجان ولایت چارواکي ادعا کوي چې په درزاب ولسوالۍ کې د طالبانو یو قومندان قاري امان چې په شمس الله مشهور و، له 5 ملګرو سره یې د خپلو کسانو لخوا ووژل سو. د لوګر سیمه ییز چارواکي وايي چې تیره شپه د محمد اغې ولسوالۍ په سرخابات سیمه کې د ناپیژنده وسلوالو په ډزو کې دول منځکوونکي ووژل سول او دوه نور ټپیان سول. اروپایي ټولنې د دې هرکلی کړی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بنن د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د اروپایي ټولنې د افغانستان لپاره نوې ځانګړی استازی وټاکه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سعودي عربستان د نوي ولی عهد د ټاکلو مبارکي ریاست ورکړه او ټینګار یې وکړ چې له سعودي عربستان سره به اړیکې لا پسې ټینګې کړي. یوې امریکایي چارواکي وویل چې د روسیې د حکومت مربوط هکرانو د امریکا د متحده ایالاتونو د تیر کال د ولسمشری د انتخاباتو پر کمپیوټري سیستم په 21 ایالاتونو کې برید کړی وو. او کرملین د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال توماس شانان او د روسیې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ترمنځ خبرې لغوه کړې.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. خبرونه مو واورېدل. تفصیلي په ازادي راډیو .com کې چې زموږ ویب پاڼه ده کتلای شئ. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیس پروګرام تر ازو یو کلی زرقه ګونه ډرامه وړاندې کیږي. له یاد مو باسي چې یوسف خان زدران روستا د کابل په سټوډیو کې د ډرامې پر موضوع بحث لري. یو کلی زرقه ګونه
یو کلی زر غاگونه.
د یو کلی زر غاگونه ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. په تیره ډرامه کې مو واوریدل چې ولی جان خپل خور مینا د سواد زده کړې په کورس کې شاملوله. اوس به واورو چې پولیس مرسل ولې ستړی او خفه ښکاري.
مرسل لوری، خیر خوبه وی؟ نن را تا دیر ستری ستومانه کاریگه.
نه کریمی تروری، ستری نیم.
خو ستری ها دی پی چیره که کاریگی او چلتونون پیسی اخیسیه. دی پخواه غوندی گلاب گلاب نیه غوری دلی.
هی هی تروری، چو ویم نو دی زینو خالکو دلاس همی پزر پولوی ولاری دی. ما پایگم لدوی سر بچنگا وکم.
وی ترور دی در نجاشی دا ولی هغه د خپل کار کوي. خدا یو قانون چې کوم حق تر کړی او خود رسیدلی یې نو د زړه پولیس ته کوم شوې.
ترورې، ته خو پوهېږي د پولیسۍ مسلک مې له ماشومتوبه خوښ و. په ډېر تکلیف او شواخونو ور ورسېدم، خو اوس مې خلک نه پرېږدي.
وی دا څه وایې؟ دا څوک یادوي؟
دا څو ورځې مې یو څو کسان ځوروي په لاره کې. را دا خو دې خوا کېږي څه چې په خوله راځي راته وایي.
وای لورې، وای نشته داسې لورې چې ور وتښتي کمزورې. زه ستا د مور په ځای یم. دا ځینې بیادبه خلک ما هم په لارې کې ځوروي، بدې خبرې راته کوي، ځینې شپیلقونه راپسې وهي، ځینې وایي نو ته کراره په کور کې کښېنه.
ما ته هم داسې وایي چې پولیسي د سړیو کار دی، د نجونو او مېرمنو یې له پولیسۍ دندې سره څه. آن تر دفتر را پسی روان وی او را باندې ملنډیم وهی هیڅ نه پوهیږم له دوی سره څه وکم ترورې.
مرسل، ستا د ترور خبرې مې واورېدې. دومره چې د خلکو له خبرو ویریږی نو سړی ښه وایي، په کور کې کینئ. رښتیا هم دا د سړیو کارونه دي، د ښځو یې له دې کارونو سره څه. راسئ پرېږدئ بابا.
کریمه وروره، داسې نه ده لکه ته چې وایې. د وطن امن په ټولو حق لري. ښه، که یوه ښځه مجرمه وي، نارینه پولیس به څنګه هغه ته ولچک واچوي؟ یا د میرمنو په برخه کې درته ووایم، سړی څنګه هلته کار کولی شي؟ ته ووایه.
مرسل ګل خبره کوي، دا د کورونو او میرمنو تلاشي وګوره. اوس د محمد کریم وایي چې دا کار سړی کولی شي، نو هره ټولنه ښځینه او نارینه پولیسو ته ضرورت لري.
بس بس، لکه مات ژرندې شور مه کوئ. په ډېرو شکایتونو مزما د سر ماغزه اوبه کړه.
کریم وروره، موږ دوو ښځینه او پولیسو د زړه درد هم بیانوه. په تا مو که خبرې بدې لګېږي، هغه ستا خپل کار دی. خدا واوره چې موږ د مور وطن لوڼې یو، د هر مشکل مقابله به کوو. هر خنډ چې وي، په کلکه اراده به یې له مخې لرې کوو.
زرلختی و زرلختی، تا ته وایم دایشه چیرې ده؟
په هغه بله کوټه کې ویده ده، د مکتب په میدانۍ کې له خوشحالۍ منډې وهي چې کور ته راشي، چې دا څنګه یې ډوډۍ وخوړه خوب یوسي.
دادی، ما هم جامې اوتو کولې. زه پوهېږم چې ستاسو کارونه ډېر دي.
خیر یوسي حجرې ترورې، دا نورې جامې ما ته پرېږده، زه به درته زر زر د سترګو په رب کې اوتو کم.
نه لورې، نه یم ستړې. تر اوسنیو نجونو زه تکړه یم. ما ژېړ غوړي خوړلي او تاسو سپېره بسکیټ.
په ژېړو غوړیو کې خو د شک نشته، خو مورې په دې ورځو کې ډېر کار کوي.
جمیله زویه، نو څه وکم؟ نه ګورې زرلخته اوزګاره نه ده. له یوې خوا عایشه مکتب ته بیایي، کور ته چې راشي سبقونه ورسره وایي، تر څنګ یې د نرسنګۍ کورس هم ځي. د چا خبره، دوې دوانې په یوه لاس کې نیولې دي.
ترورې، دا خو لا څه کوې؟ درېیمه دوانه به مې وینې.
هغه څنګه؟ زه پوه نه شوم.
نن مې د مکتب په لاره کې فاطمه ولیدله.
ښه، هغه د ګل آغا لور یادوې؟
هو ترورې، ډېره زړسوانده قابله ده، د وې ناروغې کره تللې وه.
ښه نو، ستا زړه دی چې له فاطمې سره د قابلګۍ په برخه کې کار وکړي؟
نه جمیله، د دوی په کلي کې د یو اداري مامور بس خالي دی. ما ته یې وویل چې تا ریزه ورکه.
لورې، ستا سبقونه لا خلاص شوي نه دي او ته ډاکټرۍ ته ملاتړې.
وی ترورې، دومره مې اسمان ته مه خېزوه. زه خو یې له نرسنګ وایم، زه او ډاکټري ډېر سره لري یو. هلته اداري کار دی، خو که دې جمیل خوښوي.
زرلختې، زه ستا د پرمختګ مخه نه نیسم. که دا وظیفه ستا خوښه وي، عریضه ورکه.
وی زویا، تاسو هم عجیبه خبرې کوئ. په نن سبا کې څوک واسطه ونه لري، کله څوک وظیفه ورکوي؟
مور مې هم بده خبره نه کوي. دا صحیح ده چې ته لیاقت لرې، کار کولی شي، خو
څه ووایم جمیله؟ خو یو ځل به بیا له فاطمې سره خبرې وکم چې هغه څه وایي.
یوه بله خبره هم ده.
بله کومه خبره ده زویا؟
مورې، په ځینو دفترونو کې د ښځو مقررول سخت دي، ډېر دفترونه نارینه مقرروي.
دا خبره مام له فاطمې سره یاده کړه، خو هغې وویل چې توکل په خدای، ته یو ځل راشه. چې
عبدالله زویا، ډېره ستړی یم، له دې چای نه خو یو پیاله را ډکه کړه.
ښه ده، په سترګه مورې.
سترګې دې جار
او دلا هغه ګوړه هم ورته را واخله. ښه ده پلاره.
باید او چې نن مو چاکلېت را وړې وای.
دا دلا مورې، نن خو ډېره خوشحاله ښکارې، خبره څه ده؟
مورې، دا د ګوړه مې دلته درته کېښوده، چاکلېت په کور کې نه و.
خیر دی، چاکلېت به بله ورځ ورته را وړو، خو مور دې ونه ویلې چې نن ولې دومره خوشحاله ده؟
د عبدالله پلاره، خوشحاله دی ته یم چې د معاونیت کارونه مې ښه روان دي. که څه هم د کار نه مې ډېر وخت نه کېږي، خو کوم کارونه چې را کړي وو نن مې ورته وسپارل.
ښه نو، څه یې وویل چې کارونه دې ورته وسپارل؟
ډېرې خوښ کړل. دا چې زه یې معاونه کړې یم ډېر راته خوشحاله ول.
مورې، ته چې زموږ د مکتب معاونه شوې زه ډېر خوشحاله یم.
خیر یې سي زویا، خو پلار دې لکه چې خوشحاله نه دی.
مورې، هغه هم خوشحاله دی او هم خپه.
نو پلار دې هغه ګل دی چې یوه پاڼه سره بله زیړه ده. خوښ به په دې وي چې زه معاونه شوې یم، خو دا خپه په څه دی؟
خپه په دې یم چې هغه بله ورځ مې ترخه خبره درته کړې وه. درته مې ویلي ول چې هلته کوم سړی نه و چې د معاونې څوکۍ تا ته درکوله.
خیر دی دی عبدالله پلاره، یتیم په ژړا ټینګ وي، داسې خبرې ما ډېرې اورېدلې دي.
خو مورې، اوس مې پلار پوهېدله چې ته تکړه یې.
عبدالله مورې، زه په تا افتخار کوم. ته یو داسې مېرمنې چې هم د کور کارونه ښه کوې او هم د دفتر، خو یوه اندېښنه راسره ده.
د څه شي اندېښنه؟
خو ته یوه ښځه یې، زمونږ په کلي کې د ښځو کار ته څوک دومره ښه نه ګوري.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو همکارانو، ستړي مشي، خی تاسو یو پوهیږئ چې ولې مو دلته رابللې. خبره دا ده چې د مکتبونو د څارنې او تفتیش لپاره یو دوه نفر انتخابوم.
خبره دا ده چې هغه څو پاتې مکتبونه باید وکتل شي. رئیس صاحب دوه کسان ورته انتخاب کړي دي.
ښه ښه، وایم که څوک خاندي او که ژاړي، یو خو پکې زه یم.
هو، یو به ته بل به هم خلیل شي. نه نه درغله، لکه چې کوم مشکل وو.
رئیس صاحب محترم، تاسو څه وایئ؟ دا به زموږ په حق ظلم نه وي چې؟
طیبې، نو په دې کې د ظلم څه خبره ده؟ هغه د دوه تکړه مامورین مې انتخاب کړل.
صحیح ده، تکړه به وي، خو موږ هم تکړه یو. د مکتبونو تفتیش او پلټنه کولی شو.
واه واه، راشه که تودېږي. تا ته به هم د خبرو شوه. دوستانو، تاسو شور مه کوئ. مخکې طیبه یو څه وویل. طیبه جانې، داسې ده چې ستا او د نورو میرمنو په لیاقت کې هیڅ شک نشته، خو تاسې بیا هم ښځې است. د تفتیش کار به درته بیخي ګران وي.
رئیس صاحب، وایي غر که لوړ دی په سر یې لار شته. په دې اداره کې کوم داسې کار دی چې سړی یې کولی شي او میرمنې یې نشي کولی؟
سمه ده طیبې، نامو خدا ته په خپلو کارونو کې تکړه یې، خو د یوې میرمنې کلو ته تک او د مکتبونو تفتیش دا نو اسانه خبره نه ده.
طیبې خورې، ته خپه کېږه مه، رئیس صاحب ښه وایي، کلیو ته د تک ښه نه دی. ښه دا ده چې په دفتر کې پاتې شي او د دفتر کارونه دې وکړي.
ګوره قیم خانه، زه تر تاسې په کلو کې ډېره بلده یم. له شاګردانو او د شاګردانو له میندو او پلارونو سره پېژندګلوي لرم. همالته مې معلمین کړې ده.
د معلمۍ کارونه او د تفتیش کارونه فرق لري، دا د ښځو کار نه ده. زه پوهېږم چې څوک ولېږم او څوک نه. طیبې، زما په کارونو کې به کار نه لري او ډېر زد به هم نه کوي.
سمه ده رئیس صاحب، خو دا کار ښځه او نارینه نه غواړي. تاسې ما ته اجازه راکوئ که نیمګړتیا پکې راغله بیا مې بیخي له وظیفې نه لرې کوي.
ښه، سمه ده، ته چې دومره ټینګار کوي ورځه ته لاړه شه. فاروقه، ته به هم لاړ شه.
ښه، په تګ خو به لاړ شو، خو که هلته کومه ستونزه پیدا شوه بیا به یې څوک سووي؟ رئیس صاحب.
فاروقه، زه رئیس یم که ته، پرېږده چې طیبې ته هم یو موقع ورکړم، معلوم شي چې څه کوي.
بلې، درنو اوریدونکو، د یو کلی زرغګونو ډرامې د لړۍ 195مه برخه مو اورېده. اوس د دې ډرامې څخه د یوې موضوع په اړه ژوندی بحث ته مو چې تر یوې بجې دوام کوي زه یوسف زدران هرکلی کوم. په ډرامه کې مو اورېدل چې له زر لښتې سره د هغې کورنۍ مرسته کوي تر څو د کلی په یو کلینیک کې معموره شي. د میرمنو سره کورنۍ ملاتړ او د هغې په پرمختګ او وړتیاو لوړولو په برخه کې د دوی د کورنۍ ونډه څه رول لري؟ په روانه خپرونه کې په همدې اړه د ټولنیز کارپوه او د باور د ټولنیز بنسټ له مشر عزیز الله سروزوال سره غږیږو. ستاسو نظرونه خلو تر څنګه 0 او 0 شپږ 0 1 0 1 0 شمیرې ته ستاسو را لیږلي ځینې غږیز پیغامونه خپرو. سروزوال صاحب زموږ سره په خپرونه کې دی، دلته په سټوډیو کې البته راغلی دی. ستړی مشي درته وایم سروزوال صاحب، او مخکې له دې چې بحث ته ولاړ شو په همدې اړه موضوع تون تاسو مخیستې ده، دا چې کله د میرمنو سره یو ډول همکاري او ملاتړ موجود وي څه رول لري، اغیز لري؟ په دې اړه ستاسو نظر هم اورو، او طبعا اوریدونکو سره هرکلی هم
مننه کو. زرت محترم تاسو ته ستاسو له لارې د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه ډالۍ کوم. خدای دې وکړي چې خوشاله اوسئ، او تاسو هم مننه کوم چې دې خبرونه ته زه رابللی یم.
ډېره زیاته مهرباني، ځکه تاسو په ټولنیزو برخه کې کار کړی دی او طبعا د ټولنیزو موضوع ده، نو ستاسو هغه لیدلی حال مشورې هغه مهمې دي چې اوریدونکو ته ورسیږي او موږ یې څه درنه زده کړو. نو پوښتنه همدا ده، کله چې د میرمنو سره یا په کور کې د یو چا سره ملاتړ موجود وي، لاسنیوی کیږي او دغه د ورتیا او لوړولو لپاره کار کیږي، د څه اغیز لري؟
واقعا خپل موضوع ده په ټولنه کې لکه سره دغه په کاري ډګر کې مرسته کول او غوی ته د کار کولو دغه فرصتونه برابرول چې دا نه یوازې د کورنۍ لپاره ګټه ورده، بلکې د ټولنې لپاره هم ډیره زیاته ګټه لري. یعنی د ټولنې پرمختګ لامل هم کیږي. تاسو به ورکه چې هغه په کلیو باندې کې اوس هم هغه رواجونه دودونه ستاسې ښځینه له نارینه سره څنګ په څنګ باندې ځي، پټوي ته شپتله رشقه راوړي، مالوته ورته ورکوي، ورسره حتی ځینو وختو کې پخوا موږ اورېدلي ول له غرو چې بلرګي هم راوړل همدغه ښځینه. خو خیر ژوند ته راځو، اوس ژوند داسې ورو ورو پرمختګ کړی دی او زموږ یو تعداد نارینه چې دي هغه دا فکر کوي چې ښځینه کار وکړي خلک به راته پیغور یا تانه راکړي، ته ښځه کار کوي ته ولې کار نه کوي؟ حالانکه دا ډیر غلط نظر دی.
انسان په نظر مخ کې دا څه موجود و ګډه کارونه کېدل، خو اوس تغیر په دې کې راغلی دی چې اوس کارونه دفتري شوي دي. یعنی پخواني کارونه اوس هم ممکن په ښځو باندې وشي، فرزن پټیو ته تګ، اوبه راوړل، د لرسو نه، اما کله چې خدمت موضوع راځي بیا خلک شک کوي. دا ولې
په ټولنه کې نه یوازې نارینه بلکې ښځینه ته څه اړتیا ده؟ ښځه او نارینه چې دي یوې ټولنې دوه وزرونه دي. که چیرې زه یو پولیس ولرم، نارینه پولیس، تر څنګ یې ښځینه پولیس ته اړتیا ده. که چیرې زه یو ډاکټر ولرم، نارینه تر څنګ یې ښځینه ډاکټر ته هم اړتیا شته. دې تر څنګ ډیر زیات کارونه شته چې ښځه یې باید پر مخ بوځي. ولې دغه فرصتونه باید موږ ورته اماده کړو؟ خپله ټولنه څه کولای شي؟ په ټولنه کې که چیرې کوم څوک یو وړتیا ولري او هغه وړتیا له نورو خویندو سره شریکه کړي، هغوی واڅوي دې کارونو ته، نو دا به د دې جوګه شي چې خپله دوی په ټولنه کې رغنده رول ولري او خپله کورنۍ اقتصاد هم پیاوړی.
بله، اوریدونکو ته شمیرې هم وایم چې څون موضوع له هم په غږیږو 0 او 99 203 1540 او 0 او 800 225 225 زموږ سره د مخامخ اړیکو نیولو شمیرې دي. او که دا شمیرې مو بوخت وي نو تبن تاسو غواړئ موږ ته نظر پرېږدئ. 0 او 800 شپږ 0 1 0 1 شمیرې ته زنګ وایي، ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتېږي او تر موږ را رسیږي. ډیر کله تاسو اوریدونکو چې د شمیرې ته زنګ وهئ یا خبرې نه کوئ یا پیغام نه ثبتېږي، نو تاسو سره څوک خبرې نه کوي. ستاسو کله هم چې څه ووایي هغه موږ ته را رسیږي، نو موږ یې په خبرونه کې درته خبرو. نو تاسو د ټولنې په رول باندې ټینګار وکړل، اما په یو کورنۍ کې څوک مهم رول لري تر څو د چا مخنیوی وکړي تر څو هغه هدف ته ورسیږي په تېره جونې؟
زموږ تاسې په ټولنه کې بلکې په بهرنیو هیوادو کې هم باید کورنۍ مشرتوب نارینه په غاړه باندې وي، یا مشران، یا په افغانستان کې چې موږ تاسو ګورو خپل کورنۍ ته، په کورنۍ کې د کورنۍ مشران چې دي هغوی دا حق د صلاحیت لري چې خپلو بچیانو ته، خپلو لوڼو ته، خپلو زامنو ته دا فرصت برابر کړي تر څو کار وکوي. یعنی که چیرې په کور کې ونجلۍ غواړي لاړه شي، غواړي چې دا زه غواړم زه یو نرسه شم یا ډاکټره شم یا پولیسو ته لاړه شم، نو دغه اجازه د کورنۍ د مشرانو لخوا چې ورته ورکول کیږي. که چیرې د کورنۍ مشرانو ته دا قانع کوونکی دلیل ولري په کوم دلیلو باندې زه غواړم چې دلته کار وکړم، نو هغه سره منی تبنی منی. نن سبا پرمختګ شوی ده، او نن سبا ګوري دوی خپل عملن ګوري چې ښځه هم کولای شي په ټولنه کې یو مثبت رول ولري. زه کچیر د خبرونه وخت ونه
سم او شته خبرونه وخت خو اردن کو ته مرزو چې دوی را سره اړیکه نیولې د ورسره سره غږی ګل لمړنه اردن کې را سره اړیکه نیولې د چکم زین خپل ځان معرفي کوي. ډیر زیات زمون خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشه. بله، استاسو اړیکه زمون سره وصل د ازادي رادیو د لطفن کې خبرې وکړي. د د اوردون کې اړیکه شلېدلې ده. ما مونږ ته اوردون کو په 0 او 0 شپږ 0 1 0 1 0 شمیرې غږیز پیغامونه پریخي دي هغه اورور سره.
السلام علیکم نصرت الله د نګرهار ولایت د خزو د حقونو بارک باید دومره وویل چې کوم حق خزو ته اسلام مبارک دین ورکړی باید د هغې په رڼا کې مونږ خزو ته حق ورکړو نو هم به په ټولنه کې فساد نه رامنځته کېږي او هم به د الله تعالی په نیز باندې ګناه غار خلاصوي
وعلیکم السلام علیکم نوم اسماعیل ظاهر ده د خوست ولایت نه در طرف ولین کی ما چې خزه د ډېر ونده په دولت کې ورکول کیږي یو خاص لامل پیدا وایي چې هغه خزه چې په دولت کې کوم کار اجرا کوي نو نور خزه بیا په اسانۍ سره کولای شي د عامه خزه سره خپل ستونزې شریکه کړي نو ډېر لوی لامل هم دغه دی چې خزه د ډېر ونده په دولت کې باید ورکړل شي او ورکول کیږي
بلې د اوریدونکو نظرونه و چې 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ شمیرې ته راته پرېښو لا هم تاسو کولی شئ د شمیرې ته راته غږیز پیغامونه او خپل نظرونه پرېږدئ سره زوال صاحب د کله چې میرمنې په اقتصاد او ټولنیز دغو موضوعاتو کې پرمختګ لري نو دا په ټولنې باندې څه تاثیر لري ستاسو په نظر خپله کورنۍ ته بالاخره څه اغېز لري
ضرورت محترم لکه څنګه زموږ ورور ویله چې د اسلام مقدس دین ښځو ته هغه حقوق ټاکل دي واقعا چې اسلام ښځې ته د اسلام د مقدس دین په چوکاټ کې داسې حقوق ټاکل دي چې ساره په ډیرو کې نشته یعنې د زده کړې حق لري دوی د کار کولو حق لري خو تر څنګه لکه څنګه چې تاسو ویله په ټولنه کې او په کورنۍ کې کچېری ښځه وکولی شي همغه ستونزې کومې چې د دوی د کورنۍ په وړاندې دي لکه څرنګه چې نارینه حل کولی شي ښځه یې حل کولی شي خدای نه خواسته نارینه په یو کورنۍ کې یو مور ده یو خاونده یعنی خاونده او میرمن په کور کې دا خاونده دفعه ناروغ کیږي د کورنۍ هغه نفقه څوک وګټي څوک کار ورته وکړي تر څو خپل خاوند باندې درنانه وکوي او کورنۍ اقتصادي ستونزې له منځه یوسي په دې کې زه یو د سترګو لیدلی حال لرم چې اوس هم کېدای شي ډېرې کسان ورسره مخ دي یو کلی کې یو څوک چې دکاندار او دکانداري کوله او هغه په یو ولسوالۍ کې د بدایل نفقه تلته دکان نشي ټولوله او جمع کوله به خپل کورنۍ ته راوړله یو وخت دغه ناروغي ورته پیدا کیږي چې ناروغي چې د اډوکو درد پیدا کیږي یو روغي وچې د حرکت نشي کولای کوم مال چې دا خسته په دکان کې تقریبا 2-3 میاشتې تل په دکان کې بند پاتې وو همدغه میرمنې وچې ورته یو خوا چې خو دلته اقتصادي ستونزې دي زه یې تا د درملو لپاره پیسې نشم موندلی او پیسې ټولې په مال کې بند دي نو دا مال خو په دکان کې بند ده که ما ته اجازه راکړي دغه مال بل لغه دکان راوړو کلی ته په کور کې به زه دلته خرڅوم خزینه به راځي نو کېدای شي په دې باندې تا درنه وکم او خپل اقتصادي ستونزې رفع کړم امدغه سی وکړ ام دې میرمنې کله چې د دکان ټول امدغه سامان چې په دکان کې ورای وړ کورته نو ته باور کړه د کلی خدي به ورتلې ورته خدي لکه دونه خسته و داخلي د دې دکانداري دومره زیات شپه په ټول بازار کې به شاید دومره سودانه کې لکه دې خدي
مالم خرابیدونه بچو
مالم بچو او تر څنګه دوی ورته سوجي ورکولې د خدي نو ورته چې ته مخته زرتار راوړه مری راوړه د خدي نو د کار وسایل
سم کاروبار جوړ کو
په درې کال کې ام خپل خاوند باندې درمل نه وکوله ام کله چې خاوند بیرته روغ شو هغه بل شي ته د خپل کار کوه زه بلته بازار کې بل کار کوم دا ډیره ګټه وکوله
دواړو په ګټه یو بل باندې لاتړ باندې رسیدل او بالکل ام داسې شاید ګڼ مثالونه وي مونږ اوریدونکو ته هم زه دی هم شاید داسې مثالونه ولري د پرمختګ او د موضوعاتو یا ام څه ځانخني لري بلې زمونږ سره د اړیکه وصل د محترم کې خبرې وکړي خا د اوریدونکو اړیکه شلېدلې ده اما 0993540 0982255 شمیرې چې موږ تاسو سره وسلوي نو کله هم چې اړیکه نیسي او خو موقعیت انتخابوي لږه ورسره ان شاء الله څه مشکل نه جوړيږي او تاسو پیغام پښتنه تر موږ را رسیږي خو کبیا هم په دې شمیرو کې څه ستونزه و نو مغه راته پرېږدي او دغه پر خودل لپاره 0983910101 شمیرې تاسو په خدمت کې دي سره زوال سه پم دې موضوع له هم پاتې کېږي خو څه سبب شوی وای چې د افغانستان غوندې په یو سنتي ټولنه کې تاسو اشاره وکړه چې مخکې دا موضوعاتو څنګ په څنګ به کار کېدو، اما اوس مخالفتونه ډېر شوي دي، اوس ممانعتونه ډېر شوي، دا سبب په څه کې ده؟
دغه ممانعت او محدودیتونه چې رامنځته شوي دي، دغه د یو شمېرو داسې کسان دي چې هغه خپله باندې په ذهن کې ذهني توګه باندې هغه په دې باندې نه ده پوهېدله چې ښځه هم کولی شي د نارینه په څیر باندې کار وکوي مکمل د کور ستونزې، او دی دپاره په ګټه هم ده. تاسو به واورئ کې یو ډاکټره دا خو په اسلام کې مننه چې یو څوک د ډاکټره شي، اوس د افغانستان د کومې مرستې سره روان دي؟
په دې موضوعات د اسلام نظر غږېدلو د علماو دین علماو سره، او بیا هم غږېږو ټولنیز هغه اهمیت باندې خبرې کوو.
بله، دا ده چې کچېرې یو ښځه وکولی شي په کور کې کار کولی شي، هغه ښه مربا جوړوونکي کېدای شي، موږ ورته داسې کورسونه ارتبي زده کړو کورسونه برابر کړي ول. کوم څوک چې لیوالتیا ولري له ارایشګري سره ارایشګري کولی شي، خیاطي کولی شي، حتی د چرګو فارمونه جوړ کړل. همدا اوس موږ ورته د زعفرانو پیاز ویشلې دي چې دوی کولی شي په خپل کورنوي کې زعفران وکړي، او لغو
هغه تر څنګ یوې ادارې ته لار پیدا کوي. موږ ډرامه کې اوریدل چې نفیسه د مکتب ښوونځي لخوا هغه سټایل کیږي، نو دا 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 څه رول لري؟
دا خپل باندې
بخ مخکې لدی چې پاتې شو په همدې موضوع وردګ را سره اړیکه نیولې ده، چې کوم ځای نه خپله وایي او لږ زر خبرې کوي چې د خپرونې وخت کم دی. مهرباني.
السلام علیکم، فضل الدی وردګ هم دی، وردګ ولایت نه.
فضل الدی ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه ته ستړي مشه.
مننه ژوندای اوسه. سلامونه تاسو ته درنه مېلمه ته وړاندې کوم. نو دا ډیر ښه کور دی چې یو ځانونه د خپل مېړه سره په یو کور کې او په یو وظیفه کې همکاري کو. خو بعد بختونه چې د موږ د تاسو په ملک بعد بختونه چې ډیر مشکلات اته راځي، هم نشي کولای چې ورګون ته لول شي د مېړه سره کور وکړي، ځکه بعد بختونه مشکلات زه ته زیات زه ډیر ښه کور بولم چې یو مېړه د ښځې سره په کور کې مرسته وکړي، یو ښځه د مېړه سره په کور کې مرسته وکړي. بعد بختونه ځکه داسې مېړه نشته چې لاس نه وي یا پښې نه وي، خدای وکړي چې هغه ښځه په دې باندې وتوني چې په یو کوډاکستان کې او په یو مکتب کې او په یو شپخونه کې کور وکړي، چې ولمړی هغه له روزي لاس ته راوړي.
اما وردک سب کله چې د ښځې سره مرسته کیږي، ملاتړ کیږي، کور کې خاوند نورور پلار د ملاتړ کوي چې بل اخرت شه د خونځي ته لاړه شه کلینیک کې فرزن وظیفه وکړي، بل څه دا څه رول لري ستاسو په نظر باندې؟ هغه په اوصله څومره لوړي یا څومره تشویقیږي چې کار په صحیح ډول وکړي، او روغتیا هم امغه سیمه یو مخکخه کزه ولري؟
ډیر ښه کور دی، خو بعد بختونه ځکه زیاتره داسې محلي سیمې دي چې هر څومره یو سړی د پیسو وي اقتصادي وضع خرابه وي، هغه خپله ښځه او خور د تنه اړیکې وي چې په دې باندې کار وکړي، کومې شپخانې ته مریدي کوي، کوم کودک کوزه کنه خوري په خپل هغه دوه دوري واچ په هغه کې داسې، او خریاتو کې دغه مسله ډېره مطرح نه وي، ځکه په دو خاطر باندې چار سړی غواړي چې ولمړی ده الو لرونځي پیدا کړو. نو ډېره په خاریوتو کې هغه خبره نه وي، نو زه دا ډېر ښه کور بولم. خدای پاک د هر مسلمان ته دغه طاقت ورکړو چې خپل ځانونه چې هغه
وی چې رکورټ اولی یو خطرې کاوه نجونجو کړي. ډیره زیاته مهرباني ورتک سپ تاسو اړیکې نه یو بل د کوم پلان کې پات شو دی چې منتظر دی په لنډو کې خبرو وکړي. تاسو اړیکم دا وخت زمونږ سره وصل ده چې بیا د خبرونه وخت ختميږي. مهرباني. بلې، تاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده ورور.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه ته.
السلام علیکم.
مهرباني، په خیر راغلی. بلې، تاسو غږ مونږ اورو کې خبرې وکړي. ډیر وخت موږ د میرمنو په ستونزو غږیږو، اما خپله میرمنې بیا نظر نه لري یا نظر نه ورکوي یا طبعا لاسرسی نه لري، خو بیا هم د دوی نظر مهم وي، ځکه چې زه به دوی باندې تیریږي. نو 0 اوس شپږ نوي 0 1 0 1 0 ته بیا راته غږیز پیغام پرېږدي. خپرونې وخت ختمیږي، اوریدونکو ته نور نشو تللی، اما شمېره مو ورته بیان کړې ده. سره زوال صاحب په ټوله کې بحث جمع بندي کوو. ما د نفیسې رول ته اشاره وکړه چې هغه مکتب کې سټایل کیږي، که یو څوک د کور لخوا سټایل کیږي، دغې ادارې لخوا سټایل کیږي، دا په کریکټر باندې څه تاثیر لري؟
په هغه باندې مثبت تاثیر اغیز کولای شي. او بل دا چې دوی چاته ورسې چاته مراجعه وکړي، سیمه ییز شوراګانې په دې برخه کې ډېر ښه رول لوبولی شي. هغوی کولای شي چې په خپلو کلیو بانډو کې د ښځو د ستونزو د هوارۍ په خاطر باندې، هغوی ته د عرفوي زده کړو په خاطر باندې زمینه برابره کړي، او هغوی راوغواړي د غلام ملکانو سره مشرانو سره خبرې وکړي، تر څو په هغه سیمه کې هغوی ته کاري ظرفیتونه برابر
کړي. په دې برخه کې خلک هم ډېر ملاتړ لري. اوس وردګ صاحب له وردګ نه زنګ وهلی او موضوع ته اشاره وکړه چې او خکار ده، اما په عملی ډګر کې بیا شاید څوک په خپل ځان باندې حتی عملی نشي کړی کنه، ډیر میړونه د کار سره مخالف وي. دلته هغه رواجونه ښه نه دي، فرهنګ ښه نه دی عام شوی. څه وجه ده
بخواني مغاسي ناوړ دودیزو ښکار شوي یو څه پورې هغه اغیز په موږ کې شته؟ که چیرې یو څوک اقدام وکړي، یو نفر اقدام وکړي، ټول یو بل ته متوجه منتظر دي، دوم کس خود به خود جګی ځان خپل بچی لګم
او بل اخر لکتر لګم ټول نه کې د تاوتریخوالو مخه ونیول شي، هغه یو بل آداب حقوق ارته مراد شي، نو ممکن
یو خلار او خلار لاس راوړنه به ولري.
ډیره زیاته مهرباني سره زوال صاحب تاسو سره بحث نه او دلته له حضور نه درنو اردن کنه مننه چې را سره خو ته بند خبرونه وخت کم او ډیر نظر نه مستاسخ پر شکر خوشمیره لرو چې راتلونکي پنځم به درته بیا ستاسو پیغامونه خبر